صحت در سال 2024 میلادی 25 مورد واقع مثبت پولیو در این کشور ثبت شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هیروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. تمند چې ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه له افغانستان د ترهګرۍ په تیریبیا د داعش د ګواښ په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. په دې راپور کې راغلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان دننه او رهاخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د داعش ډلې ګواښ تر ډېره له منځه وړی دی. راپورونو له مخې په افغانستان کې ګڼ بریدونه د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جکپوري چارواکي هم په نښه شوي دي. د روان کال د لیندۍ په یوویشتمه د طالبانو د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی په یوه انتحاري برید کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست ووژل شو. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل یو افغان تبه وژلی دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو دفتر آی ایس پی آر د شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې پوځیانو عملیات کړي او دا افغان تبه چې د خوست اصلي اوسیدونکی وژلی دی. آی ایس پی آر ادعا کړې چې د افغان چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېلو مړی د طالبانو حکومت ته سپارل کېږي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغې ادعا په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې مخکې د پاکستان د پوځ ورته ادعاوي چې ګواکې افغان اتباع په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل دي په کلکه رد کړي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړی چې د امنیت په ټینګښت کې د خپلې ناکامۍ ګوته دي دوی ته نه نیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې واورې، باران او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې واورې یا باران وریږي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 ملي متر او د واورې کچه بیا له 30 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې په وینا د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د توندو بادونو اټکل کېږي چې سرعت به په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ایران چمتو چې له متحدو ایالاتونو سره خبرې وکړي، خو نه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سخت ستراتیژۍ تر فشار لاندې. ښاغلی عراقچی د شنبه په ورځ پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د خبرو لپاره اړتیا ده چې بندیزونه لرې شي، خو نه دا چې هغه د سخت ډیپلوماسۍ تر فشار لاندې ترسره شي چې د هغه په خبره دا به د تسلیمۍ په معنا وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي له حکومت څخه وغوښتل چې له واشنګټن سره خبرې ونه کړي او دا ډول یوه تګلارې بې پروايي وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ له ایران سره د تایید شوي سوله ییز اټومي تړون غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، خو تهران ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. ولسمشر ترامپ د جمهوری ریاست په مخکنی دوره کې په 2013 میلادي کال کې واشنگتن له هغه تړون څخه وایست او پر ایران بیرته سخت بندیزونه ولګول چې متحدو ایالاتونو، فرانسې، جرمني، برېټانیا، چین او روسیې له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید نه کړ چې دای بروانه نه د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري، خو ویل دا اونۍ به د ډیپلوماسۍ یو ډیر بوختونه وي. ولسمشر ترامپ د جمعې پر ورځ ویل چې دای ممکن روانه نه له زلنسکی سره وګوري او د کتنې ځای هم واشنگتن کودلې ویل چې کیف ته بلار نشي. د ترامپ له دې څرګندونو وروسته زلنسکی ویل دوی تل ولسمشر ترامپ سره کار کول ستایي او هڅه کوي چې دا اونۍ هغه کارونه سرته ورسوي چې اغیزمن او ګټوروي. نوموړي همدارنګه وویل د ټیمونو په کچه غونډې پلانوي او په اوس وخت کې د دواړو هیوادونو ټیمونه پر جزئیاتو کار کوي. زیلنسکي زیاته کړه چې یوه تلپاتې او ټینګه سوله رانږدې ده. د بالټیک حوزې دریو هیوادونو لاتویا، لیتوانیا او استونیا پرون شنبه خپل د برېښنا سیستمونه د روسیې له شبکې څخه قطع کړل. په دې کار سره د شوروي دورې د برېښنا لیک له شبکې سره چې روسیې بیلاروس او د روسیې کالینګراد سیمه سره نښلوي د دغو دریو هیوادونو ارتباط پرې شو. د دغو دریو هیوادونو لپاره چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د 1990 لسیزې په لومړیو کې د خپلواکو دولتونو په توګه راڅرګند او په 2004 کال کې د اروپایي اتحادیې او ناتو سره یو ځای شول، د برېښنا دا شبکه له روسیې سره یوازنۍ پاتې اړیکه وه. او د راشد خان په لوبډل مشرۍ ممبئی اینډیز کپ ټاون لوبډلې د جنوبي افریقا د شلاوریز لیګ اتلولي وګټله. د کیپ ټاون ټیم د شنبه په شپه د جنوبي افریقا په شلاوریز تجارتي لیگ کې له سن رایزر ایسټرن کپ سره مخ و. د راشد خان ټیم خپل سیالي لوبډلې ته په شلو اورونو کې د 102 منډو هدف ټاکلی و. ایسټرن کپ لوبډله هدف ته په رسیدو پاتې راغله. دغه ټیم د شپږاویا منډو په توپیر لوبه بایلوده او ټول لوبغاړي په 105 منډو وسوځیدل. د جنوبي افریقا د شل اوریز تجارتي لیگ کې شل ټیمونه د هند کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل د لوبډلو د مالکانو دي چې د نړۍ مشهور لوبغاړي پکې لوبیږي. په همدې سبب هم د دغو ټیمونو د نومونو په سر کې د هند غوره لیگ د شاملو ټیمونو نومونه راځي. د راشد خان تر څنګ په ممبئی اینډیز کیپ ټاون ټیم کې د افغانستان دوه نور لوبغاړي صدیق الله اتل او عظمت الله عمرزی هم لوبیدل. خبرونه مو لازم دی راډیو اوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ډله ییز امنیت تړون سازمان له افغانستان څخه د مخدره موادو او داعش په څیر ډلو له لوري د ترهګرۍ ګواښونو ته اندېښنه څرګنده کړه.
کومو هېوادونو چې د داعش ګواښونه مطرح کوي دا یو بربند واقعیت دی.
په پاکستان کې د اپوزیسیون یو شمېر ګوندونو پرون د لانجمنو عمومي انتخاباتو د یوې کلنې کلیزې په مناسبت احتجاجي غونډې وکړې او دا ورځې تور ورځ وبلله.
2024 کې 8 فروری باندې زمونږ ووټ چوری شي او حکم زمونږ ایم ان ایز ایم پی ایس خراب شي نو د دې وجه مونږ نن راغلی یو او خپل احتجاج ریکارډ کوو.
په کندهار کې سرو زرو کاروباریان د بازارونو له سوړوالي شکایت کوي او عام خلک بیا وایي سرو زر خو پرېږد خپل ورځنی ژوند په سختۍ تیروي.
بازارونه ډېر ښکته دي، فارغ نشته، پیسې نشته، کاروبار یې نظر څوک را نیوای نشته.
په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کوچیان شکایت کوي چې څړځایونه او د اوسېدو سیمې خلکو او زور واکانو نیولې دي.
مال چرونه خلکو نیولې دي، کنجاکې ته موږ د مالو کنډر وو او د استوګ نه جای و غټول زور واکانو سره دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډلیز امنیت تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او له دې هېواد د ترهګرۍ او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې مبارزه کوي. د دې سازمان د پارلماني کمیټې مشرانو په ماسکو کې غونډه کړې او د افغانستان په اړه بحث کړی. تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم را روانه دوشنبه د افغانستان د وضعیت په اړه په تیره له دې هېواد د ترهګرۍ د ګواښونو په تړاو غونډه وکړي. نور جزئیات له صفي الله ستانګ زیاورو.
د ډله ایز امنیت د تړون سازمان عمومي منشي ایمان قلی تازماګام په توفوایی د منځنۍ اسیا هیوادونه لا هم له افغانستانه د ترهګرۍ، توندلارۍ او مخدره موادو د قاچاق له پلوه له ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان په اعلامیه کې د تازماګا توف په حواله راغلي دا ګواښونه په افغانستان کې له یو لړ مثبتو پرمختګونو سره سره دوام لري. د ډله ایز امنیت د تړون سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ د روسیې په پارلمان دوما کې غونډه وکړه او د افغانستان او سیمې په اړوند مسایلو بحث کړه. د یادې غونډې په پای اعلامیه کې ټینګار شوی چې له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ او مخدره موادو د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان غړي هیوادونه ګډې هڅې کوي. د بیلګې په توګه د تاجکستان افغانستان په پوله باندې ګډ بین الدولتي پروګرامونه دي چې هدف یې د ترهګرۍ د ګواښونو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره لا زیات چمتووالی یاد شوی. د افغانستان سره په پوله باندې تاجکستان او د ډله ییز امنیت د تړون سازمان ځینو غړو له هغې ډلې روسیې څو واره پوځي تمرینونه کړي. د طالبانو حکومت بیا د ډلهیز امنیت د تړون سازمان د اندېښنې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې د شنبې پر خپور شوی ویلي،
تشویش لري چې پیمان امنیتي جمعي اظهار میکنه یا در مورد مرزها
د ډلهیز امنیت د تړون سازمان چې د افغانستان یا د پولو په تړاو کوم اندېښنه مطرح کوي په ځای نه ده. افغانستان ټولیز امنیت لري او ژمنې موجودې دي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد د اقدام لپاره اجازه نشته. د ډلهیز امنیت د تړون په سازمان کې چې په 2002 کال کې رامنځته شو، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیا او تاجکستان شامل دي. د افغانستان مخلوع جمهوری دولت دغه سازمان په خوانی ناظر غړی وو. د یاد سازمان غړو هیوادونو ټینګار کړی چې د ترهګریزو ګواښونو د له منځه وړلو په هدف به د ملګرو ملتونو سازمان، شانګهای د همکاري سازمان او د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د سازمان سره به له نږدې همغږۍ او همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواري په دې اړه چې د ډلهیز امنیت د تړون سازمان د اندېښنه څومره پر ځای ده ازادي راډیو ته وویل،
کومه ادعا چې طالبان مطرح کوي له دې عمله چې د داعش بنسټ یې ویستلی دی او داعش اصلا فعال نه ده، دا یو کاذبه ادعا ده. د دې په خاطر چې موږ تاسو عملا شاهد یاستو چې داعش د طالبان د خبرو پړو چارواکو په مقابل کې تروریستي عملیات ترسره کړي دي. په عین ترتیب د کومو هیوادونو چې د ګډ امنیتي هیوادونه دي او که یا نور هیوادونه دي چې د داعش د ګواښونو نه بحث را مطرح کوي یا د داعش ګواښونه مطرح کوي، دا یو بربند واقعیت دی.
د ډلهیز امنیت تړون سازمان په موسکو کې د 2023 کال د مارچ ترهګریز برید لا پسې اندېښمن کړ. په هغه برید کې چې د مارچ په 28 د موسکو په سنډه کې په یو تیاتر کې وشو، څلورو وسلوالو نږدې 150 کسان په ډزو ووژل او 1500 نورې ټپیان کړل. په هغه برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه، روسیې څلور اصلي بریدګر او ورسره تړلي نور شکمن کسان د تاجکستان اتباع وبلل. د راپورونو په اساس ځینې دغه بریدګر له ترکیې او یا ځینو نورو هیوادونو روسیې ته تللي وو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
افغانستان کې یو شمیر ځوانان وای دی بوختیا لپاره ډیر وخت په ټولنیزو شبکو کې تیروي. یو شمیر د ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په مجازي نړۍ کې بوختیا عادت ګرځېدلې او هر ورځ د څو ساعتونو لپاره پکې تفریحي او معلوماتي موضوعات څاري. نور جزئیات په دې راپور کې وورو.
عبدالمصویر چې په کابل ښار کې دکان لري، وایي په انټرنیټ کې بوختیا او د ټولنیزو رسنیو کارول یې عادت ګرځېدلې.
تم دا یو ټیک ټاک، ټلګرام او دا شونه پاتې دي دا ګورم چې وکړم. سبا یې نه پر وښ پګنم او بجوره چې ګیګم پر ماخام او پورې ما مخفتان پورې چې زه به دې کېګم دا زما عمل سره دا نن دا ما کار دی بار دی نو کار بار نشم چې وکړم.
د کابل ښار اوسیدونکو فتانه چې د زده کړو له نعمت به برخې شوی وي، هر ورځ د معلوماتي مطالبو لټکوي او کله ناکله د رواني ناروغیو مخنیوي لپاره تفریحي موضوعات هم څاري.
ځینې وختونه د ذهني سکون او د واستوب له احساس څخه د خلاصون لپاره هم دا شبکې کاروم. نن سبا ډېرې نجونې چې له زده کړو تعلیم څخه محروم شوي د رواني ستونزو یو واستوب سره مخ دي، نو ټولنیزې شبکې ته د تفریح او وخت تېرولو یوه وسیله ګرځېدلې. زه شخصا هڅه کوم چې دا وخت محدود وساتم.
دا ځوانان وایي چې په ټولنیزو شبکو کې بیلابیل مطالب شته چې لیدو یې خوند اخلي او کله ناکله له ملګرو سره هم شریکوي. ارواپوهان لړلې وحید نورزاد وایي که د مجازي نړۍ او ټولنیزو شبکو کارونه مثبت هدف ولري نو ډیره ګټه لري، خو که له حده زیات وکارول شي نو د انسانانو پر روغتیا او ژوند منفي اغېز پرې باسي. د ټولنیزو چارو کارپوهان لړلې روزي محمد زابلای به وایي چې په ټولنه کې پر مجازي نړۍ د روغدي کېدو د مخنیوي لپاره باید له دغې پدیدې د سمې کارونې اړوند پروګرامونه پلي شي.
او دبا د مرغه هغه ټولنې چې ټیکنالوژي ډېره پکښې مرواج نه ده، هلته د ټیکنالوژي د استعمال په اړه باندې پوهاوی ډېر کم وي چې د دغه ټولنې څخه یو هم د افغانستان ټولنه ده. دلته بدبختي دا شده چې اوسنی نسل د ټیکنالوژي د سالمې استفادې څخه ناخبره دی او په دې اړه پوهاوی نه لري. نو زما په نظر سره د ټیکنالوژي څخه سالمه استفاده یو سالم پوهاوی غواړي باید په ټولنه کې عام شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډېری ځوانان په مجازي نړۍ کې له اندازې زیات بوختي چې دې مسلې د کورنیو په ځانګړي توګه د کورنیو د والدینو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 14 میلیونه تنه انټرنیټ ته لاسرسی لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نومه د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو خو اوس په د پاکستان په اړه یو راپور راوخلو په پاکستان کې د حکومت مخالف تحریک انصاف په ګډون یو شمیر ګوندونو پروند د انتخاباتو د یو کال لپاره کېدو په مناسبت احتجاجي غونډې وکړې او د فبروري اتمه توره ورځ وبلله د 2023 کال د فبروري په اتمه ټاکنو کې شهباز شریف د مسلم لیگ نون ګوند په استازولۍ له پیپلز ګوند سره په ائتلافي حکومت کې واک ته ورسید نور جزئیات یې له صفي الله ستانک زیاورو
د پاکستان ګڼ ښارونه شنبه د فبروري په اتمه د پراخو احتجاجي غونډو شاهد و. د پاکستان مخالفو ګوندونو په تیرو عامو انتخاباتو کې د درغلیو تور پورې کړه او غوښتنه یې وکړه چې په پاکستان کې اوسني حکومتونه ړنګ او په دې هیواد کې له سره شفافې ټاکنې وشي. په دې ګوندونو کې د تحریک انصاف تر څنګ جماعت اسلامي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، ستر جمهوري اتحاد او ځینې نور شامل و. د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند تر څنګ د پاکستان ستري محکمې بیا په دغه هیواد کې د عامو انتخاباتو غوښتنه رد کړي. د تحریک انصاف پاکستان د ګوند یو غړي سندیپ سنگ په سوابۍ کې د غونډې پر مهال د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
2024 کې 8 فروری باندې زمونږ ووټ چوری شو او منډیټ چوری شو او کوم زمونږ ایم ان ایس ایم پی ایس هراو شو نو دغه وجه موږ نن راغلی یو او خپل احتجاج ریکارډ کوو.
د 2023 کال د فبروري په اتمه زموږ رای غلا شوې، زموږ د استازو وکالت غلا شو، ځکه نن دلته راټول شوي یو څو خپل اعتراض تر سره کړو. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مخکخه او اعلی وزیر علي امین ګنداپور د فبروري په شپږمه د ګوند کارکنانو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې د 2023 کال د فبروري په اتمه انتخاباتو کې په غټه کچه درغلي شوې ده. ګنداپور د شنبې پر ورځ هم په سوابۍ کې د غونډې پر مهال په اوسني حکومت او په تیر بیا د پیپلز او مسلم لیگ نن په چارواکو باندې د درغلیو تورونه ولګول. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو داسې وخت پراخه احتجاجي غونډې وکړي چې په اکثرو سیمو کې د خلکو پر راټولېدو باندې بندیزونه لګیدلي. د راپورو له مخې د لاهور امنیتي ځواکونو د پاکستان تحریک انصاف ته د شنبې پر ورځ د جلسې اجازه ورنکړه. پاکستان تحریک انصاف ویلي وو د 2023 کال په انتخاباتو کې د ښکار درغلیو پر ضد د لاهور په مینار پاکستان کې غونډه کوي. دوی ویلي وو چې د غونډې اجازه ورنکړل شي نو قانوني لارې بخپلوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د سرو زرو بازارونه په بیساري ډول ساړه شوي. د سرو زرو سوداګر وایي د اقتصادي ستونزو له امله د دوی کاروبار په بیساري ډول ټکنی شوی دی. د سرو زرو د پلورونکو په وینا د خلکو د پیرېدلو توان کم شوی او اوس ډیری پیرېدونکي د خپلو سرو زرو پلورلو ته مخه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار د 400 بازار چې د سرو او سپینو زرو د پلور مرکز ګڼل کیږي اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په دې بازار کې لسکونه دوکانونه شته چې ډول ډول د زرو جوړ توکي پلوري، خو سوداګر وایي د پیر او پلور کچه د تیرو کلونو په پرتله ډیره ټیټه شوې ده. د سجاد احمد او جلیل احمد په نومونو د سرو زرو پلورونکي وایي د نوي طلا په خرڅلاو کې بیا سلنه کموالی راغلی دی. د دوی په خبره د خلکو ډیره برخه د نوي طلا پر ځای خپل زاړه او استعمال شوی زر پلوري ترڅو د ورځنیو اړتیاو لپاره پیسې ترلاسه کړي.
70% مردم طلا خ مفروشن چون اقتصاد ضعیفه.
په اوسنی بازار کې ابیا سلنه خلک خپل طلا پلوري ځکه چې اقتصاد ضعیف دی. موږ 10% پلور او ابیا سلنه پیرود لرو. زموږ طلا د خپل وطن تولید دی. زما غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې فابریکې فعال کړي او خلک په کار وګماري ترڅو خلک وکولی شي راشي او زموږ څخه طلا وپیري.
کاروبار فعال نه بخې زیر صفر
کاروبار نسته بخې د صفر پکاچه دی. فروشات نسته چې وو ام د تیر په چیر دی. کاروبار نسته په مجموع کې کار ولار دی.
بلخوا د کندهار اوسیدونکو د طلا یا سرو زرو د پیرولو پر وړاندې اقتصادي وضعیت یو ستره ننګونه بولي. د خلکو په وینا د بیکاری زیاتوالی او د عایداتو کمیدو له امله ډیری کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو توان نه لري.
سره زر څه کوي؟ خلک وچه ډوډۍ سیاري، یعنې داسې خلک شته، داسې خلک شته چې بودیجه لري، پیسې لري، باید دغه وخت په ملک مصرف کړي، په ملک کارخانې جوړې کړي، د ولس لپاره کاري زمینه برابره کړي، او نه دا چې دوی په بینګو کې په دغه څه ګټه کوي چې نشي دي.
بازارونه ډېر اکشته دي، خواري نهشته، زر ورځ تر بلې ګرانېږي، کاروبار نهشته، نو یو څوک یې چې لري هم خرڅوای نهشي، او چې غواړي رانیسي پیسې نه لري، رانیوای نهشي، نو ورځ تر بلې کارونه کمزوری کېږي، نو پیسې نهشته چې کاروبار رهي، نو زر څوک رانیوای نهشي.
د کندهار د سرو زرو د اتحادیې د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 3000 کسان په دې سکتور کې بوخت دي، خو د کاروبار د ټیټې کچې له کبله دوی له مالي زیانونو سره مخ دي. د کندهار د سرو زرو د اتحادیې مسؤلین وایي د دې ولایت د سرو زرو اړتیاوې له کورنیو تولیداتو پوره کېږي او له نورو هیوادونو د سرو زرو د واردولو اړتیا نشته. د اتحادیې د مسؤل لاجي شکي په وینا کورني تولیدات د کیفیت له پلوه د وارداتي سرو زرو سیال دي، خو د تقاضا کموالی د بازار د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي.
افغانستان خودش طلا داره، خود ما استخراج طلا داریم.
افغانستان خپل طلا لري او موږ له رسنۍ اورو چې طلا استخراج کیږي. زموږ غوښتنه دا ده که دا استخراج د هر ولایت د خلکو او مسلکي کسانو په مرسته ترسره شي، نو د طلا بیې به په افغانستان کې راټیټې شي. په دې صورت کې موږ کولی شو د طلا صادرات ولرو.
د طلا یا سرو زرو پلورونکي د اقتصادي وضعیت ښه کېدل د خپل کاروبار د بیا احیا یوازنۍ لار ګڼي. د دوی په وینا که د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې سي او د کار فرصتونه رامنځته سي، د سرو زرو بازار به بیرته ښه سي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 500.
ده راز د ازادي راډیو د 0202300111 واتس اپ شمیر لري. هم کولای شئ چې ازادي راډیو په ژوندیو خبرونو کې ګډون وکړئ. د واتس اپ شمیر له ځان سره یادداشت کړئ: 00202300111. په ختیځو ولایتونو کې کوچیان وایي په ډیری څړځایونو کې ښارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالی او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو اندازه کمه شوې ده. کوچیان چې د منی او ژمي په موسمونو کې له یخو سیمو څخه د هیواد ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیږدي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زورواکانو نیولي وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډیری څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرینګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګېدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پخوا یې مالسرونه زیات وو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سریو له امله څه زورواکانو نیولي او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپلو منځو کې ویشلي دي.
مال چرونه خلکو هم نیولی دي، پریدیم ناست مینو کم نه پریدي، دا جای د ما ده، دا جای د ما ده. کوم جای کې چې د موږ د مالو کنډر وو، د استوګ نه جای وو، هغه ټول زورواکانو سره دي. ورسوګانې غونډې آبادۍ سولې، مالونه مو اکثره ختم دي، بعضې بعضې خلک مالداري لري.
کوچیان وایي د ژوند ټولې اړتیاوې د څاروي او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځایونو
کموالی، ناروغی و وچکالی و او نور و طبیعی آفتونو یې مالداری ته درانه زیانونه اړولی دي. 45 کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا یو نیم سل میګو او نورو څارویو پر څرولو بوخت دی. وای
زموږ ستونزې خو دومره له حده ډېرې ځلاندازې نه بره، یو خوا نفوس زیات سبیلې هم وکرلې او غرونه یې بند کړل، غرونه یې هم وکرل، بیخي د موږ مالچران بیخي ختم شو، ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چې له اوبو مجبور ده، له وښو مجبور ده، ورور ډاګونه ټوله پاملۍ سولې.
سید محمد وایي د څړځایونو کموالي تر څنګ په څارویو کې د لګېدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون له امله یې ګڼ مالونه له لاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یوه سره څوک نه کوي، مالونه به مخکې مثال شپږ سوه شپږ نیم سوه ډېر سړي به وي، اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته، نه د کیندلیک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم منی چې په پرزیدلی جمهوریت کې زیاتې دولتي او نادولتي ځمکې غصب شوي. په بیانای سرپرست حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جریب ځمکه له غصب خلاصه کړي او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بیلابیلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړي دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کیدونکو ناروغیو د درملنې، د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځایونو په لټه کې وي. د اوړي کابل، بامیانو، البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان، کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځایونو پسې له ډیورند کرښې هم اوښتل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پېښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار مومند یم، د ننګرهار د ګوښې څخه. محترم، زموږ په کلی کې خو د ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی، د غونډې ولسوالۍ په سطحه، او ګوښې هغه ولسوالۍ ده چې د ښار څخه ډېره لرې پرته سیمه کې ده، او تقریبا په سپیره نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته ده. روغتیایي خدمات بیخي شته نه دي. یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي، لومړني اساسي خدمات نشته دي، او خاص کر زمنګ یو سیمه چې د کوزي او بری بیلی په نامه دوه کلی تقریبا شپږ زره کورنۍ لري، او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه، نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی، حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. هم جوار ولسوالۍ، بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی، زمنګ د دې دوه کلو ناروغان هم هغه کلینیک ته د تداوی لپاره ځي، خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی، چې دوایان بیخي شته نه دی پکې. پام دی اوس ساړه جمعی کې ناروغیانې لګېدلې دي، زکام دی، سردردی ده، د هډوکو دردونه دي وغیرہ وغیرہ نور ناروغي دي، او خاص کر د ماشومانو ناروغي زیاتې شوې دي. اړوند مسؤلینو باندې مغږ دی چې زمونږ په دې سیمې لپاره یو کلینیک منظور کړي، ځکه ډېر لوی ولس پروت دی، او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کړي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانی وي، پرسونل وي، او بیا پکې دوایان نه وي. اړوند مسؤلین زمونږ هغه غوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول درمن اوریدونکو ټول کارکونکو ته ځانګړی سلام کوم. هیله جوړ یاس. ما دا وښتنه ده چې د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم د افغان ویسیم خدیه ولاړې دي، دونه به کیفیت دي چې هېڅ رقم خو نیټ کار نه بر کوي، حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه بر کوي. ما دا وښتنه د مسؤلینو څه ده چې د غزمور خدیې دلته یو پایه یا دوې نورې د ماما کاري زبرنګ په ساحه کې ودرئ، دغه ځاګۍ ډېر د خدو د خدمت څخه خلاص. السلام، به احترام.
السلام علیکم زدی زدی ریڈیو کر کے ان کو اوریدن کو سلام نو عمران و سالم لخو سولیت صحا دلتا کوم انجینران چی رزی دا امرستو والا دا پرخ کوي او کوم مړ خلک چوی سرمایدار خلک غو پله ورزی او ته بوس کوي او دی غریبانو هیڅ غن نه کوي خیال نه غو ته بوس نه کوي نو غو امرستو کې نه لګي ډیر زیاتای کوي او نور طالبانو په خو خرزی دا غو چې کومي دا انجینران او دوی په خپل غن شي کولای یعنی کوم غنه لري کله مسلیت سي دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي بوشي نو دوی دی غي طالبانو په خوخه رزي کوم دي طالبانو خپلوان چې غالي کې په دې مرستو کې او غریب هیڅ خیال